لس بجې سوې دې خبرونې ته مو زه صالح هرکلی کوم چې زیاته برخه یې د ازادي راډیوي مجلې ته بیا رسوې ده. په کندز کې د نننۍ ځانوژونکې حملې په نتیجه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي. نور مسایل هم څېړو خو اوس له جانقه الکوزي خبرونه اورئ.
جمهور رئیس حامد کرزی نن پاکستان ته ځي. په قندوز کې د فاتحې په مراسمو کې ځانوژونکي حمله شوي او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې رئیس وایي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو او شمیر په اړه د جمهور رئیس اوباما د پریکړې ملاتړ کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. جمهور رئیس حامد کرزی نن پاکستان ته ځي او ټاکل شوی چې دغه هیواد له جمهور رئیس آصف علي زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره به وګوري. پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی د دوه ورځې سفر په جریان کې بعد د دوه هیوادونو د سولې ګډ کمیسون هم غونډه وکړي. د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال سیامک هیروی وای جمهور رئیس به له پاکستاني مشرانو سره په افغانستان کې د سولې د عملی د پرمختګ، د تروریزم پر ضد جګړې کې د همکارۍ او د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. په خیبر پختونخوا کې د نیوز ورځپاڼې مسول مدیر رحیم الله یوسفزی ازادې راډیو سره په خبرو کې د جمهور رئیس کرزی سفر مهم وباله او پاړی وای
اسامہ بن لادن پاکستان کې ووجل شو، امریکای ووجل. نو هغه نوې مسلې پیدا شو چې کوم پاکستانی طالبان یې اوس د پاکستان د ریاست او فوج او پولیس خلاف حملې کوي. او بیا یو بل پیښه شوې ده چې د افغانستان د خاورې نه ورته کې راغلي دي او په دیر کې دوه حملې کړي. یو دا ویل کېږي دا پاکستانی طالبان دي چې هلته کې پناه اخیستې ده. دا یو نوی موضوع دی. ما به فکر کوم د موضوعات ډېر دي، مسلې ډېرې دي، نو ځکه دا سفر ډېر مهم دی.
د مې له دوهمې یعنې له کومې ورځې چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن په ابټ آباد کې ووژل شو، د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د یو سوله ییز حل لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. جمهور رئیس کرزی د 2010 کال سپتمبر میاشت کې هم پاکستان ته سفر کړی و. په قندوز کې نن په یوې ځانوژونکې حملې کې درې تنه پولیس وژل شوي دي. نن شاوخوا لس بجې د قندوز ولایت په جنوب ختیځې برخه کې د رستاق آباد سیمې په مسجد کې چې د جنرال داود داود او نورو چارواکو د فاتحې مراسم پکې روان ول، یوه ځانوژونکې حمله وشوه چې له امله یې د چارواکو په وینا درې تنه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دغو مراسمو کې د قندوز امنیه قومندان هم ګډون کړی و، خو ویل کېږي چې نوموړي ته زیان نه دی رسېدلی. چارواکي وایي ګمان کېږي چې ځانوژونکی بهرنی و. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر لیوین پنتا چې جمهور رئیس باراک اوباما د دفاع د وزیر په څوکۍ نومولی د کانګرس استعمالي غونډې ته وویل د افغانستان څخه د جولای میاشت کې د نظر وړ شمېر عسکرو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. پنتا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې غړو ته چې د دفاع وزارت په څوکۍ باندې د ده په ټاکنه یې غور کوي د خبرو پر مهال وویل له افغانستان څخه د عسکرو ایستل به په شرایطو پورې مربوط وي او دی به دا مسله جمهور رئیس اوباما او تلونکي دفاع وزیر رابرټ ګیتس ته پرېږدي چې په دې اړه څه ډول پرېکړه کوي. رابرټ ګیتس وایي له افغانستان څخه باید لږ شمېر عسکر وایستل شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای رئیس زیاته کړه متحده ایالاتو ته د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو وروسته د القاعده شبکې د ماتولو لپاره ښه فرصت برابر شوی او دا فرصت باید له لاسه ورنکړو.
The operation that killed Osama bin Laden in my view
زما په نظر د اسامه ابن لادن د وژنې عملیات نه یوازې نړۍ ته روښانه کړ چې موږ یعنی متحده ایالات هڅه کوو هغه څه چې کوو باید وی کړو، بلکې د سپتمبر د 11مې راهیسې موږ ته د القاعده شبکې د ګډوډولو، خونسا کولو او ماتولو ښه موقع په لاس راغلی. پنتا د غرازو ویل دا مهال لا هم په عراق کې شاوخوا زر تنه القاعده وسلوال موجود دي او دغه هیواد حالت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم ضد ملي مرکز مشر مایکل لایټر په دې څوکۍ باندې له 50 کلونو کار کولو وروسته استعفا وکړه. د لایټر د استعفا دلیل نه ده په ډاګه شوی، خو جمهور رئیس باراک اوباما د ده د خدمتونو ستاینه وکړه. داسې ویل کېږي چې لایټر ځکه استعفا کړې چې فکر کوي د اسامه ابن لادن په وژنې سره د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم ضد مبارزې یو ستر هدف ترلاسه شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د نړیوال بانک د ریاست لپاره ځان برابروي. د هیلری کلینټن نږدې سلاکار فیلیپ راینز وایي دا خبره غلطه ده. د زیاته کړه د بهرنیو چارو وزیر په نړیوال بانک کې د کار کولو په اړه جمهور رئیس اوباما ته سپینې ماڼۍ او بل کوم چاته هیڅ نه دي ویلي. امریکایي چارواکو د رویترز خبري اژانس د هغه راپور په اړه خبرې کولې چې وایي هیلری کلینټن له سپینې ماڼۍ سره خبرې کړي چې غواړي په راتلونکي کال کې د بهرنیو چارو وزارت پرېږدي او د نړیوال بانک رئیس شي. ټاکل شوی چې د نړیوال بانک د برحال رئیس رابرټ زویلک د کار دوره د 2012 کال په نیمایي کې پوره شي. یوی امریکایی منبع پر روانې اونۍ کې فرانس پریس خبري اژانس ته هم ویلي وو چې متحده ایالات د نړیوال بانک لپاره د هیلری کلنټن په احتمالي کاندیدۍ غور کوي. د دې بانک رئیس د معمول سره سم باید امریکایی وي. له بلې خوا هیلری کلنټن هم څو ځلې په ډاګه ویلي چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د دورې په ختمېدو سره به د بهرنیو چارو له وزارت څخه استعفا وکړي. په زورونو سوریایان ګاونډي هیواد ترکیې ته اوښتي او بیره لري چې پوز به نن د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د نورو مظاهرو په مقابل کې په مظاهره کوونکو حمله وکړي. د ترکیې د سرې میاشتې اداره وایي له سوریې سره د پولې په اوږدو کې دوهم کیمپ هم درولی او د سوریې د پوځي ځواکونو د زیاتېدو له بیرې نور مهاجر هم د هیواد ته راور روان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وایي تر اوسه 2400 تنه سوریایان ترکیې ته اوښتي. سوریایي مهاجر وایي د جسر الشغور ښار بهر د سوریې عسکر ځای پر ځای شوي. دا سیمه په دې وروستیو کې د شخړو او مظاهرو شاهده وه. چارواکي وایي وسله والو ډلو په روانې اونۍ کې په دې سیمه کې 160 تنه امنیتي مامورین وژلي دي. او د قرقزستان جمهور رئیس روزا اوتنبایوا نن جنوبي ښار اوش ته ځي. تېر کال په دغه ښار کې وژونکي قومي او فرقهیي نښتې شوې وې. د تېر کال د جون په لسمې په اوش ښار کې د قرغزیانو او ازبک ټبرو قرغزستانیانو ترمنځ نښتې پیل شوې وې او په نتیجه کې 450 کسان وژل شوي ول او په زرونو نور خلک چې اکثر یې ازبک ټبرې دي له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنسي انټرنیشنل او د بشري حقونو د څارنې ډله وایي د قرقزستان حکومت ونشو کړی چې د تېر کال د فرقهیي شخړو عاملین عدالت ته وړاندې کړي او له همدې وجې په قرقزستان کې ممکن د شخړو اور بیا تازه شي. دا د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بېله سوې ده، خو تر هغې مخکې ځینې رپورټونه هم لرو. په کندز کې نن شاوخوا 10 بجې په یوه جومات کې چې فاتحه روانه وه ځانوژونکي حمله وسوه. په سیمه کې د امنیه قمنداني ویاند وایي چې 3 کسه وژل سوي، خو په ځینو رسنیو کې وژل سوي کسان 4 شول سوي او ځینې نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم چې د پېښې صحنه یې کتلې ده، راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سهیم صاحب، وروستي ارقام څه دي؟
سالی جان، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د دې پېښې تلفات د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ د ویاند سید سرور حسینی د وینا له مخې 3 تنه پکې وژل شوي، چې په وژل شوو کې یو افسر پولیس هم شامل دی او 3 تنه نور ټپیان دي. البته دا بېله هغه دی چې په خپله انکاري پکې له منځه تللی دی. انکاري سره خامخا 4 تنه کېدای شي. په هر صورت دغه حمله وایي چې ملکي تلفات نه لري، ځکه چې په دغه جومات کې فاتحه روانه وه. د دوی له وینا له مخې که چېرې دغه انتحاري جومات ته داخل شوی وای، نو سخت لویه فاجعه به رامنځته شوې وه، ځکه د امنیه قمندان په ګډون ډېر زیات ملکي او پوځي افراد په دې جومات کې ناست وو او د فاتحې مراسم جاري وو.
بله، ډېر مننه سهیم صاحب. ځینو چارواکو ویلي دي چې دوی داسې معلومات لري چې دغه برید کوونکی بهرنی وو.
یوه خبره باید وکړم چې د دې پېښې پړه طالبانو په غاړه نه ده اخیستې، ځکه ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو ویان ځان را پېژني، ازادۍ راډیو ته په مخامخ تلیفوني تماس کې د دې پېښې په اصطلاح غندنه وکړه او خپل کار یې ونه باله. نو په دې حساب تر اوسه پورې د دې پېښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
او د برید کوونکي په باب ځینو چارواکو ویلي دي چې دی بهرنی وو.
په خپله لکه څنګه چې موږ مخامخ ولیدو، دا سړی ډېر پلوند او چاغ و او ډېر لوی مخ یې درلود. په خپله د امنیه قمندانۍ ویان هم وویلې چې څېره یې بهرنیو اتباعو ته ورته ده، خو تر اوسه پورې دقیق هویت څرګند شوی نه دی. په دې اړه تحقیقات روان دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم چې په کندوز کې د په یوه جمعات کې د ځنوژن کې حمله حال راکوه. چارواکي وایي چې په دې برید کې 3 پولیس وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن په 2 ورځني سفر پاکستان ته ولاړ سي. نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له جمهور رئیس صدر اعظم دغه راز نورو عالي رتبه چارواکو سره وګوري. ښاغلی کرزی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پر دې هیواد د امریکا او نورې نړۍ سیاسي فشارونه زیات شوي دي. تفصیل له پېښوره د مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې څه باندې یوه میاشت وړاندې د ایبټ آباد یو پوځي مرکز ته نږدې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوي او دا هیواد د نړیوالو له سختو فشارونو سره مخ دی. د دې ترڅنګ پاکستانی طالبانو هم له دغې پیښې سره سخت عکس العمل وښود او پر پاکستاني ځواکونو یې د مرګونې بریدونو خبرداری ورکړ. دغې ډلې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر یوې مهمې اډې د وسلوال برید او ګڼ شمېر نورو چاودنو او حملو مسؤلیت منلی او په راتلونکي کې د دې لړۍ د لا پسې غځولو ګواښ کړی. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای د افغانستان د کشالې د هواري په لړ کې د حامد کرزي دا سفر ګټور بولي او وایي چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دا ډول سفرونه نه یوازې دا چې د دواړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ په کمولو کې ګټور ثابتېدای شي، بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې هم ترې د ښو تمو پایله کېدای شي.
اسامه بن لادن پاکستان کې ووجل شو، امریکي ووجل، نو هغې نه نوې مسلې پیدا شو. اوس چې کوم پاکستاني طالبان دي، هغه اوس د پاکستان د ریاست او فوج او پولیس خلاف حملې کوي. او بیا یو بله پېښه شوې ده چې د افغانستان د خاورې نه ورته کې راغلي دي او په دیر کې دوه حملې کړې. یو دا ویل کېږي چې دا پاکستاني طالبان دي چې هلته کې پناه اخیستې ده. دا یو نوې موضوع دی. ما به فکرمن د موضوعات ډېر دي، مسلې ډېرې دي، نو ځکه دا سفر ډېر مهم دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان دولت له خپلو وسلوالو مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې هڅې کوي او لویدیځ هیوادونه هم اوس له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هرکلی کوي، یوسفزای همدې خبرې ته په اشاره وایي.
دوی چې کوم کوشش شروع کړی و د امن پروژه، نو هغې کې هم بدوی غواړي چې خبرې وکړي، څه پرمختګ وکړي.
ټاکل شوی چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو په مشرۍ د سولې ګډ کمیسیون هم پرانستل شي. د دې کمیسیون د جوړولو پریکړه په 13 جنوري میاشت کې اسلام آباد ته د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی په مشرۍ د والی رتبه پلاوي د سفر پر مهال شوې وه. د دې کمیسیون د جوړولو هدف له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې خبرو اترو لړۍ څارل او پر مخ بیول ښودل کېږي. د پاکستان پیپل ګوند د یوې ډلې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د دې کمیسیون جوړول یو ښه اقدام بولي، خو په دې لړ کې د دواړو حکومتونو رښتینې همکاري د بریالیتوب اساسي شرط ګڼي.
چونکې دا کم مسله چې دواړو ملکونو ته در پېښه ده، نو دې لپاره دواړه چې مشترکه طور باندې مهمو کې او همکاري وکړي او یو بل سره تعاون وکړي، نو په دې کې به لږ اسانتیا راشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د حامد کرزي د دې سفر هرکلی کړی او دا یې د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د اړیکو په لا پیاوړي کولو کې یو ګټور ګام بللی. حامد کرزی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا نوي نومول شوي سفیر ریان کروکر وړمه ورځ د دې هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې به حالات تر هغې پورې سم نه شي څو پاکستان په سیمه کې د ترهګرو پر ضد جدي او مهم اقدامات نه وي کړي. که څه هم پاکستان تل افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته په دې لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی، خو دا هیواد لا هم له طالبانو سره په مرستو او اړیکو لرلو تورنیږي. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
د کابل له اوسیدونکو به واورو چې د دې سفر په باب څه نظر لري.
صدیق الله کرزی باید د پاکستان څخه داسې غوښتنې وکړي چې هغه د پاکستان په وس باندې پوره وي. د مثال په ډول د امنیت موضوع ده، د تجارت موضوع ده او داسې نور موضوعات، هغه باید د پاکستان سره بیا مطرح. د پاکستان په اړه خو د ولسمشر دریز باید یو څه تیز وي، باید ځکه نرم دریز هیڅکله هم پیدا نه ده کړی او تر اوسه پورې دا 10 کاله کېږي چې کرزی د نرم دریز نه کار اخلي او کومې نتیجې ته نه ده رسېدلی. حتما باید هغه څه چې واضح او ښکاره دي او ټولو ته معلوم دي، هغه باید په ډاګه وویل شي. سیدالله، د افغانستان لپاره د پاکستان اخلاص ډیر مهم دی، خو بنسټیزه موضوع چې د افغانستان د آبادي لپاره اوس موږ اړ یو ورته امنیت راوستل دي، د سولې پروسه قوي کول دي، له طالبانو سره خبرو کولو ته لارې چارې هوارول دي. شرایط به داسې بدل شوي وي چې پاکستان به نړیوالې ټولنې ته هم رګرانښت نه لري. جمهور رئیس کرزی به دا ارزوي چې اوس د ده سفر او د ده هلته ورتګ او نرم دریځ او ورسره خبرې ډېرې مؤثرې تمامېدای شي. سي ځکه چې پاکستان خپل تر یو فشار لاندې دی. پاکستان خپل هم د داسې ستونزو او د داسې فشارونو لاندې راغلی دی چې د مخکې په څیر به خپل دوه مخ چلن ته دوام ورنشي.
د ازادۍ رادیوي مجله
د ازادۍ رادیوي مجله قدرمنو اوریدونکو زما صدالله غزنفر سلامونه ومني. د مجله په دې غنه کې محقق او فولکلورست صادق جړک په کاکړیو غاړو باندې خبري کوي.
البته د پکاکړو په داخل کې مرودیت لنډي وای لکه ما لنډي لنډي کولې ګران په غم راولړلې.
نور الحبیب نثار د اجمل خټک د غیرت چغی د اهمیت او شهرت رازونه راسپړي.
اغه شاعری چې خدای خدمتگار تحریک ایجاد کړه اجمل ادبی هنری کړه.
فریدا سیفی یو خوش صوفیانه حکایت را اوروي.
کلیوالو په غره کې رڼا ته لاس ونیو او صوفی ته د رسیدو لړۍ وروخوده.
نور مطالب هم شته په سر کې لینا شریفی او دونی فرهنګي خبرونه.
افغان شاعر الحاج محمد طاهر طاهر رحیمی وفات شو. ښاغلی رحیمی چې په جرمنی کې اوسېده د روان کال د جوزا په نهمه نیټه په حق ورسید او په کونړ کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد رحیمی د شعرونو لومړۍ ټولګه د پټې مینې په نوم د 1930 کال په ثور کې خپره شوه او دوهمه ټولګه یې د چاپ انتظار باسي. د افغانستان د رسنیزو خلاف ورزیو د څېړنې کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د اصولو خلاف خبرونو د نشر اجازه به ورنه کړي او کوم ټلویزیونونه چې اصول تر پښو لاندې کوي پوښتنه به ورنه وکړي. دغه کمیسیون په داسې وخت کې د اصولو په ساتلو باندې ټینګار کوي چې د افغانستان د علماو شورا له نوموړي کمیسیونه غوښتنه کړې ده چې د یو شمېر ټلویزیونونو ځینې پروګرامونه او په تېره بیا د تلو په نوم خصوصي ټلویزیون ځینې پروګرامونه دې بند کړي. د رسنیزو خلاف ورزیو د څېړنې کمیسیون وایي چې تلو ټلویزیون ته ویلي دي چې د عشق ممنوع په نوم یو سیریال چې لوڅې او د اخلاقي اصولو خلاف صحنې پکې شته منع کړي. د یادولو ده چې ځینې کسان او ادارې د افغانستان د علماو شورا فشارونه د مطبوعاتو د ازادۍ مخالف اقدامات بولي. په کندهار کې علامه رشاد اکاډمي شپږ عنوانه کتابونه خپاره کړي دي. په دغو اثارو کې بین المللي سیاست ته کتنه د ډاکټر صدیق زهیر ژباړه، پښتني قبیلې او روایتي ریښې د استاد معصوم هوتک څېړنه، پردیس عربي قاموس د اختر محمد جهد ژباړه، ادبي فنون د استاد بینوا تالیف، لیکنه د کاندید اکاډمیسیان ظاهر افق لیکنه او دغه روز د هارون خپل یو اثر چې د پښتو ژبې نننۍ مسئلې نومیږي شامل دي. علامه رشاد اکاډمي د خپل فعالیت په 15 کلنه موده کې ګڼ علمي آثار خپاره کړي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د پکتیا د تاریخ په اوږدو کې سیمینار د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی سیمینار به د روان کال د وږي په 1 او 2 نیټه جوړ شي. دغه وزارت له افغان لیکوالو او څیړونکو غوښتنه کړې ده چې د پکتیا په اړه خپلې تحقیقي لیکنې د دې سیمینار د چارو کمیسیون ته واستوي. د یادولو ده چې تېر کال د پکتیا ولایت ادبي او فرهنګي ټولنو هم د پکتیا پیژندنې په نوم په ګردیز کې یو علمي سیمینار جوړ کړی او د سیمینار په مناسبت یې تر 10 عنوانه زیات کتابونه خپاره کړي وو.
د لوګر د والی ویاند وایي د عینک د مسو له کان څخه د کیندنې په وخت کې لرغونی آثار راوځي او دې مسلې د کان د سپړلو چارې ټکنۍ کړې دي. د والی له ویاند دین محمد درویش سره صالح محمد صالح مرکه کړی ده. شغلې درویش وایي
د عینکو د مسو د معدن د سپړلو یا استخراج پروګرام چې د سوسایټي سره مختصي او د تیر پروګرام مطابق نامه کیږي. هدف دا ده چې دلته د لرغونو آثارو ساحې د ورځې په تیرېدو سره نوې پیدا کیږي، یعنی هغه ساحه چې مخکې د تاریخي لرغونو آثارو لپاره مشخصه چې دغه صاحب وي خورته د کیندلو یا د تفاوضاتو په نتیجه کې داسې وانګره شو چې دغه ساحه نور هم تاریخ ساتو کې د پنبې اساس د معدن خواته د یون کار په سوسی سره روان دی.
دغه لرغونی اثر چې تاسو یادونه وکړه چې د دغه ساحې څخه راوځي که په دې به معلومات راکړي چې په دې کې چې کوم کوم شیان شامل دي؟
دا د درېمې څلورمې او پنځمې پیړۍ آثار دي چې د لرغونتوب لري، اکثرا د بودایي دورې د اویستا او سانسکریت د دورو نه نمایندګي کوي او زیاتره هماغه د بودایي عصر یا د هغه نه وړاندې دورو نه نمایندګي کوي چې ډېر لرغونتوب لري، یعنی یو نیم زر کلو په شاوخوا کې لرغونتوب لري. د مدغې په رسواري کې یو غیر منقول موزیم چې د اطلاعات فرهنګ وزارت هغه بودجه ورته کړې او د لوګر ولایت ورته ځای ورکړې، یعنی دوی جربه ځمکه د مدغې ورسوالي تعمیر ته ورڅېرمه ساحه چې ډېره ښکلې ساحه ده، هغه ته غیر منقول موزیم د ودانۍ د جوړولو لپاره چې کار یې هم شروع شوی دی، جوړ شوی چې دغه آثار چې دغه باندې ایستل کېږي همدلته وساتل شي چې ځای نه شي.
د دغو لرغونو اثرو د غلا د مخنیوي لپاره تاسو تر اوسه پورې په سیمه کې څه کړي دي؟ ځکه چې هلته به تاسو کافي اندازه ځواکونه ولري یا متخصص کسان به ولري چې دغه لرغوني اثار راوباسي او خوندي ځای ته انتقال کړي چې د غلا مخنیوي وسي.
د مخ چې لپاره د لرغونو اثارو د ساتنې یو وخت عمل تکمن شوی چې هغه څلور ساتلته توظیف ده، چې هغه کته د عینکو د مسو د معدن د محافظ کتې ته څنګه کار کوي. ډېر مطمئن یو چې تر اوسه پورې هلته د سپورت نه ده شوی، دغه اثار نه ده غلا شوی، نه ضایع شوی، او امیدوارو چې په راتلونکي کې هم نه ضایع شي او نه غلا شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د خدای دنیا ډیره لوی او د خلکو ستونزې او غوښتنې ډیره متفاوت دي. دغه راپور مو چې اوس یې اوري د سویس د زوریخ د خلکو له یوې داسې مسلې سره آشنا کوي چې د افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیره ناشنا ده. ریپورت وشمه رشیدی لولي.
تیره اونۍ د سویس په زوریخ کې خلکو په یو ریفرندم کې برخه واخیسته چې منظور پکې دا و چې آیا وګړي دې د حق ولري چې د ځان په وژلو کې د بل چا مرسته ترلاسه کړي. په دې ریفرندم یا ټول پوښتنه کې د زوریخ یوازې په 15% اوسیدونکي د دې پلویان و چې له انتحار کوونکو سره مرسته دې غیر قانوني وګڼل شي. دغه راز یوازې 22% زوریخوالو د هغو کسانو له خودکشۍ سره د مرستې کولو مخالفت وکړ چې د ځان وژلو لپاره نورو ځایونو زوریخ ته راځي. د سویس په زوریخ کې له 1970 کال راهیسې یو قانون موجود دی چې د هغه په اساس که هر څوک له دردونو کړیږي خو علاج ممکن نه وي، نو که وغواړي چې ځان ووژني او د ځان د وژلو لپاره د بل مرستې ته محتاج وي، بل کولی شي چې د قانون په چوکاټ کې مرسته ورسره وکړي. دغه قانون د خپل ژوند له ختمونکو سره د مرستندوی لپاره ځینې شرطونه یې دي. مثلا مرستندوی باید داسې څوک نه وي چې د ځان وژونکي په میراث کې برخه ورسیږي. دغه قانون لتیرو اویا کلونو په زوریخ کې جاری وو، مګر په وروستیو کلونو کې لیوی خو د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې له نورو سیمو د خودکشۍ لپاره زوریخ ته راځي، او له بلې خوا ځینې اندېښنې پیدا شوي دي چې ممکن هغه کسان هم له دې قانون څخه استفاده وکړي چې علاج به ممکن وي. نو په همدې وجه له خودکشۍ سره د مرستې د اجازې له قانون سره مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. د مخالفانو په سر کې د سویس د خلکو ګوند دی. د همدې ګوند د هڅو په نتیجه کې په زوریخ کې د تیرې اونۍ ریفرندم وشو، خو لکه څنګه چې وویل شول د ریفرندم په نتیجه کې بیا هم د اکثرو خلکو رایه دا وه چې له لاعلاجه انتحار کوونکو سره د مرستې قانون دې په خپل حال پاتې وي. د سویس د خلکو ګوند چې د ټول پوښتنې نتیجې د دوی په خوښه نه وي ویلي دي چې دوی د خپلو هڅو په ناکامۍ خوابدي دي، مګر بیا هم دې ریفرندم دا ګټه ورسوله چې د خلکو پامیله انتحار سره د مرسته کولو د قانون عیبونو ته واړوه، او له دې وروسته به که څوک دغسې مرسته ترلاسه کوي نو لا زیات پام به کیږي چې حسینه له قانون څخه غلطه استفاده وکړي. د یادولو وړ ده چې د لاعلاجه ناروغانو له ځان وژلو سره د مرسته کولو اجازه یوازې په هالنډ، بلجیم، لوکزمبورګ او د امریکا په اوریګان ایالت کې ورکړل شوې ده. څرنګه چې په نورو اروپا کې او د دنیا په نورو هیوادونو کې دغسې اجازه نشته، نو یو ګڼ شمېر کسان چې په لاعلاجه ناروغیو مبتلا دي او د عذاب له ژونده د ځان ژغورلو په مقصد کې د نورو په مرسته پسې ګرځي، زوریخ ته راځي او د دغه هیواد له قانونه استفاده کوي.
په تیرو 40 کلونو کې څو کتابه کاکړۍ غاړي راټول شوی او چاپ شوی دی. د ولسی ادب د دې مشهور صنف ترګردو لوی ټولګه په دې ورستیو کې شاغلی صادق جړک راټول کړي او په کوټه کې خبره کړي ده. په دې ټولګه کې په زرګونو غاړي خوندي دي، خو شاغلی صادق وایي چې په ولسونو کې په زرګونو داسې غاړي شته چې لا راټول شوی نه دي. له شاغلی جړک سره د کاکړیو غاړو په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو.
شجر اکسپ تاسی خو پا کاکڑی غارو دیر کار کرده دی کاکڑی غاری معمولا پا کم سیمو که ویلکی شی
اصل کاکڑی غاری خو کچه هم دا وقت اغا مرکزی اداغا اغا پشین او کاکڑستان دی خو زبدا و هم چی تا بلکه پا لوی کندار که پا چمن که پا ارغنداو که دلتا پا ارغسان که پا معروب که پا دی طول سمو که و دلتا پا دا زابل که دا شملزوی پسیمو که دلتا غاڑی ما تا بخپل را معلوم زده اغو خلقو کمی غاڑی زده خوچ اغا کمی زده لرغون غاڑی یا او دا وقت هم پا زرگون غاڑی هلتا موجود دی اغا پا پشن که دی اغا پا کان مترزوی که اغا پا جوب که پا بوری که په زیارت کې په ارنایی کې په دشا خواسیم کې دی دا غاړی هلته اوس هم ویل کېږي اوس هم دا سیمې شته لکه میختار لکه موسخیل چې هلته اوس هم دغه ځینې خلک په غاړو کې خبرې سره کوي یا خصوصا په سنځاوی کې په پی کې پی یو سیمه ده هلته هلته اوس هم دغه خلق په غاړو کې تقریبا خبرې سره کوي
خبرې څنګه کوي یعنی عادي خبرې په غاړو کې
نه عادي خبرې نه چې دوه مین یا د په یو خاص موقع چې څوک سره رامخ کېږي نو هغه خپل خبرې په غاړو کې سره جوابوي هغه څه سره وایي خصوصا د دوو مینو ترمنځ یا کله چې هلته موږ یو توری لرو دراوی چې د دوو مینو د نر او پیغلې ترمنځ د یو ځوان او پیغلې ترمنځ چې کوم ځای ټاکل کېږي چې د شپې یا د ورځې هلته به معمن د شپې راغونډېږي هلته چې دوی هغه ته موږ دراوی وایو نو پر هغه دراوی چې دا دوه مین سره غږېږي د هغو مومن دا خبرې چې یي دوی چې کومې هغه زارې د مینې یا کم نور څه یي په زړه کې هغه دوی په غاړو کې سره کوي
نو مینه خو معمولا په پښتني ټولنه کې یو داسې شی ده چې بندیز پرې لګېدلی نو څنګه بیا دغه غاړې ټولنې ته رسېږي
دغه دوی چې کښېني دوی چې دا ناسته کوي دا خو په غلا یي اوس یوه غاړه ده وایي زما د یار دراوی پر ځای ده چې ورځم سپینه سپوږمۍ ده له دې سره دا ویره ده چې زه ورځم د سپوږمۍ راختلې ده داسې نه چې څوک مې ونه ویني خو بیرته هم پر ګودر پر چینو په ودو کې په ځینو نورو محفلو کې دغه غاړې ویل کېږي نو په دې وسیله د غاړې د باندې راځي ولس کې دا غاړې بیا خورېږي
د کاکړۍ غاړو خو یو د مشهور فورم ده د اوله مصره یم اته سیلابه یي دومه مصره یم اته سیلابه یي او صرف دا دوه مصرې یي غیر له دې نور فورمونه خو به نه لري
کاکړۍ غاړې چې د عومن دغه رواج دی دود دی دا زیاتره غاړې اته و اته سیلابه یي یا اوو اته سیلابه یي دغه وم باید چې موږ ورسره یاد کړو داسې ډېرې غاړې په زرګونو غاړې شته چې هغه اوو اته سیلابه یي او اته اته سیلابه یي په کوټه کې د پروفیسر سیل کاکړ کتاب چاپ شوی دی د پخوانیو غاړو په نامه هغه آزاد غاړې دي هغه بندیز په کې نشته د سیلاب په ځینو ځای کې هغه سیلابونه سره ورته یي دا زیاتاته راځي یا اوو راځي خو کله زیاتو کم هم پکې راځي په دې کې آزادې غاړې البته دا نوم ده ورته غوره کړی دی زموږ په سیمه کې په غرو کې نن هم چې دغه غاړې چیرې ویل کېږي هغه کږې غاړې ودې ته وایي دغه کږې غاړې اوس هم ستالته ویل کېږي بقاعده مثال وایي زه نری پاتوله ځم د ژوب لوړې کدلیا راکه ځینې خلک سرچپه غاړې هم ورته وایي یا یوه غاړه دغه کاکړ ویل وایي د سنځر دولس زویان پر ګوسه تل وړي باران هغه یو د پکتیا سړی یا یو سمنخیل سړی هغه نه سو ویلی ول د سنځر دولس زمن پر ګوسه تل باران ورېږي بل شی جنجور سو دغه غاړې هم دغسې کل دغه یو سلیمانخیل چې بل شی جنجور کړی دی هم په دغه ډول دغه کاکړۍ غاړې په دغه فورم کې ملته ویل کېږي بلکې په دې کې ځینې داسې بیا یو فورم شته چې هغه ډېر لرغونی دی زما په ذهن کې دا وخت نشته دا داسې درې څلور نمبیتې ویل کېږي د اول سر بیا د آخري نمبیته چې ده بیا برابر راځي کافیه راځي داسې هم یو زوړ شکل لري خو هغه ډېر لږ دا وخت موږ لرو پر چې سب څه وي دي
ژړک صاحب لنډۍ هم د کاکړۍ غاړو غوندې هره لنډۍ انسان ته یو دنیا ده یو مستقل شعر حیثیت لري خو ځینې داسې لنډۍ هم شته چې هغه له یو بل سره تړلې دي لکه سوال او جواب یې کاکړۍ غاړې څنګه داسې کاکړۍ غاړې هم شته چې سره یو ځای باید وویل سي او له یو بل سره تړلې
د لنډۍ په نسبت کاکړۍ غاړو کې دا بیخي ډېرې دي اوس مثال وایي نه وایې د څا پر غاړه موږ یوه درسو کدواړه دای په جواب کې ورته وایي ما یو راځي مدواړه پر یاري مې خبرې واوړه
داسې چې په دې ساحه کې ډېر تحقیق وکړو ډېره څېړنه وکړه څه فکر کوئ چې څومره کاکړۍ غاړې به په پښتون ولس کې موجودې به
غزنفر صاحب د کاکړۍ غاړو په حواله دا ما چې څومره راټولې کړې دي دا ما بیخي په طبیعت زه دومره ورپسې ستړی سوی یم نه یم چې زه کله یو ځای کلي ته یا یو بل سیمې ته تللی یم نو ما لږ ډېر کار پر کړی موږ اوس هم هلته داسې سیمې لرو چې زه بې نومونه واخلم لکه موسخیل لکه میختر لکه دا اندوباغ لکه دا د زیارت دومړ یا د شاوخوا نور داسې سیمې شته یا د مرغه کبزی یا مرغ فکرزی یا ژوب یا د بابړو سیمې داسې ډېرې سیمې شته چې هلته چې موږ دوو کلو ته ولاړ سو موږ لزر غاړې را ټولولی سو. خو دغه ځوانان غواړي که څوک ورنږدې مثال د افغانستان په زابل په د شمال زوی کې ډېرې غاړې شته.